السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یولس بجې شوې لای یولسو تر دولسو بجو د خبرونه کې ز منور شاسته کوربایم نیکی هلیو پرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی پاکستان وای افغان طالب چارواکي د تورخم د دروازې تړل کېدو په وجوهاتو خو خبر دی خو ځان نه خبره سرګندوي په کراچۍ کې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور له 200 زیات افغان کډوال نیول شوی او چارواکي وای چې په مراکش کې د ستمبر د اتمې په زلزلہ کې د وجل شو او شمیره 2100 نه اوخته ده د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنو چارو وزارت وایي چې په ارزي توګه د تورخم دروازې د بندیز د وجوهاتو په اړه د افغان طالبانو د بهرنو چارو د وزارت بیان د حیرانتیا وړ دی نن په اسلام آباد کې یو خبری غونډه ته د وینا پر مهال د یاد وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ وویل چې افغان چارواکو ته معلومه ده چې د تورخم دروازې د بندیدو تر شا څه وجوهات دي د طالبانو د بهرنو چارو وزارت د ستمبر په 9 په بیان کې ویلي وو چې پاکستانی ځواکونو هغه مهال په طالب سرتیرو ډزې وکړې چې هغوی د ډیورنډ کرخې خپلې غاړې ته یوه پخوانۍ پوسټر رغوله په بیان کې راغلي چې پاکستان ورته د مشکلاتو جوړولو ته پلمې جوړوي خو ممتاز زهرا بلوچ نن ادعا وکړه چې پاکستان په خپل خاورو کې د افغانستان د موقت حکومت لخوا د هیڅ ډول تعمیراتو جوړول ځکه نشي منلای چې دا د هیواد د خپلواکۍ ضد ګام دی نو موري زیاته کړه چې د ستمبر په شپږمه پاکستانی ځواکونو د دغه غیر قانوني تعمیراتي کار مخاوني و نو افغان ځواکونو د یو سولیز هوډ پر ځای د پاکستانی پوځیانو پوسټې په نخ کړې د تورخم د پولي په ټرمینل کې ودانې زیانمن کړو د پاکستان او افغانستان ملکی وګړو ژوند یې په خطر کې واچو خو د ستمبر په شپږ مده تورخم یو پولیس چارواکی نهید خان مشال ریډیو ته ویلی وو چې پیخه هغه وخت شوه چې د تورخم هغه خواته واکمنو طالبانو مورچه جوړولو د پاکستان امنیتی ځواکونو منکل بل خو د تورخم لارې پرانستلو لپاره د ستمبر په لسما د افغان طالب چارواکو او د پاکستان د حکومت استادو خبرې به نتیجه پای ته رسیدلې په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیساری لخوا رسنوي ته لیګل شوه خبر پاڼه کې راغلی چې کمیسار مولوی اسمت الله یعقوب له پاکستانی چارواکو سره مذاکرات درلودل خو د ټولو مسایلو په حال هوکړه و نشوه لام دې عمله دروازه نن پښپګم ورځ هم تړلې پاتې ده د اسلام آباد د ترګری زد یو عدالت نن د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړو علي وزیر کامران بادشاه پښتین اولسیار او نورزاده ضمانتونه منزور کړي د غورزنګ د مخکخه او د پارلیمان د پخوانی غړي علي وزیر د ترناول او ترګری زد ادارې په مقدمو کې 13 اونې ضمانتونه شوي بو خو د اسلام آباد بارکاو سیمه تانه په مقدمه کې په اډیال جیل کې په عدالتي ریمانډ بند کړي وو د ضمانتونو د منځوریدو پاس د غورزنګ د غړو او علي وزیر وکیل عمل مندوخیل مشال لريو ته ویل
په اسلام آباد کې پالی وزیر چکم درې اف آی آر درشي او په درسره مقدمو کې دالی وزیر ضمانتونه مکمل شول د دروکار اوس تیاریږي نو دا به نن ماشپښنه پورې اډاله جیل ته واستول شي او مازګر بده د ریای وي
دا معلومه نه ده چې د ضمانتونو پاس بعد علي وزیر په شمول د غورزنګ نور غړي له زندانه خوشي شي او کنه خو په تیر وختونو کې د ضمانتونو باوجود د غورزنګ غړي په نور مقدمو کې نیول کیږي او په زندانونو کې پاتې شوي دي په ډیر اسماعیل خان کې نامعلوم وسلوالو یو پولیس والا په ډزو وجلې د ډیر اسماعیل خان ضلع پولیسو د طرف نه جاری شوی بیان کې راغلی چې نن د درابن جوډیشل کمپلیکس پر سکیورټي مامور کانسټیبل سمیع الله نامعلوم وسلوالو په ډزو واجه د بیان تر مخه سمیع الله د خپل کور نه درابن جوډیشل کمپلیکس ته روان وو چې په سګو سیمه کې په نامعلوم وسلوالو ډزې وکړې جوبلې کا او نو موړي روسته په هسپتال کې ساه ورکړه بیان زیاتوي چې د پیخې د پلټنی لپاره یې عملیات پیل کړی دي او د ککړو کسانو د نیولو هڅه کوي تر اوسه د بریځ مواري چا په غاړه نه اخیسته تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د کراچۍ پولیسو په وینا د ستمبر په 9 او 10 په دغه خار کې د نیول شو افغان کډوالو شمیر 2155 تر رسیدلې. پولیسو وايي په ټوله سند صوبه کې د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو پر ضد کریک ډاون پیل کړي. د کراچۍ پولیسو ویان سهیل جوک یو نن مشال لري تو ویل چې د نیول شو افغان کډوالو پر ضد د بغیر اسنادو دلته پاتې کېدو یا فارن اکټ ماده لاندې مقدمه درج کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سند صوبې گورنر کامران تیسوری او د کورنیو چارو نگران صوبایي وزیر بریګیډیر حارث نواز نن په کراچۍ کې خبريالانو ته ویل وفاقي حکومت د هغه افغانانو د ملک نه د وستلو پریکړه کړې چې په غیر قانوني توګه په پاکستان کې اوسېږي. په کراچۍ کې د نیول شو افغانانو وکیل منیزه کاکل د ستمبر په 11 مشال لري تو ویل چې پولیسو ځنې قانوني اسناد لرونکي افغانان هم نیولې او مقدمه په جوړ کړې دي. چارواکي وایي چې په مراکش کې د ستمبر په 8 د راغلي زلزلې له وجې د وجل شو شمیر 2100 اوختیا دی. په ریکټر سکیل باندې د 6.8 درجې د زلزلې د 2100 زیات کسان ژوبل کړي هم دي. رباط د ستمبر په 10 اویل چې د 3 هیوادونو لخوا یې د مرستو وړاندیزونه په داسې حال کې منلي چې ډېری نورو هیوادونو هم ویلي چې دغه هیواد ته مرستې استوي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. پاکستان وایي د تورخم دروازې تړل کېدو د وجوهاتو په اړه د طالبانو د حکومت بیان د حیرانتیا وړ دی. عدالت د علي وزیر او پی ټی ایم د ځنو نورو غړو ضمانتونه منظور کړل، خو ملګري وایي چې اوس هم د علي وزیر د خوشی کېدو په اړه پوره ډاډ نه لري.
د پاکستان ګورنمنت دی، پولیس دی، عدلیه ده، د دا بروسه یې نسته کسنن علي وزیر پسې درمنډې وس یا د بینندنې فایر راپورته کوي هم په دې کې څه ناممکنه خبره نه ده.
په چترال کې امنیتي ځواکونو تاریخي طالبان پاکستان په انخطو کې یو بل ته د ځاني تاوان اړولو ادعا وکړي دي. نن په نیویارک کې د ترهګرو بریدونو ترسره کېدو 28مه کلیزه ده. له هغې وروسته شروع شوي جنګ په پاکستان څه اثرات کړي دي؟
او مصیبت دا چې پاکستان په دې جنگ کې فارغ خونو د ټول نه زیات اغزمن پاکستان شو، او دا اوس په ورم سره او می نشته چې مخ وسه کیږي.
او د مراکش حکومت وایي چې د زلزلې زپلو سره د نړیوالو مرستو لړۍ ورته پیل شوې دي. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایزو نړیوال ریپورتونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو پکې د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تورخم دروازې په اړه د طالبانو د حکومت د بیان په حق لا حیرانتیا څرګنده کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان دی ممتاز زهرا بلوچ ځنې څرګندونه کړې دي چې په اړه دا وخت د اسلام آباد نه زمنګ سره زمنګا همکار طاهر خان د ټلیفون په لیکه دی. طاهر خان سیب تاسو ته هر کله وایو. دغه ممتاز زهرا بلوچ چې نن کمی سرګندونه کړې دي که زمنګا اوریدونکو په خبر کړی.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته، تاسو د پاکستان د خارجه وزارت د ویان دی د بیان ذکر کې د حیرانتیا ټکی استعمال کړ. شروع کې خود حیرانتیا خبره شوې ده د طالبانو د حکومت په بیان، خو بیا شروع چې شوې ده نو په هغه کې یو خبره دوی کړې ده چې په د پاکستان په خاوره باندې هر څه تعمیر چې وي هغه د منلو وړ نه دی. دا دوی د حاکمیت د پاکستان د هغې پر ضد باندې ګام ګڼي، او دا خبره په داسې تناظر کې کړې ده چې د افغانستان بیان راغلی و طالبانو د حکومت لخوا د تورخم د دغه ډزو د پیښې وروسته. نو دا بیان داسې مبهم غونتې خو ده چې دا پکې ویل شوی دی چې پاکستان اجازه نه ورکړي چې داغي په ځمکه د تعمیراتو شي د افغانستان د طالبانو سرپرست حکومت لخوا. نو دلته اوس لګ یو مسله چې واضح ډېر نه دی. دویمه خبره پکې دا شوې ده چې پښپغم د سپتمبر چې کله د دواړو غاړو ترمنځ ډزې شوې، پاکستان دا ادعا کوي، داوه کوي په دغه بیانیه کې چې اول ډزې د طالبانو د حکومت د ځواکونو لخوا شوې وي، او طالبانو په خپل بیان کې پاکستان ذمہوار ګڼلې چې اول ډزې د پاکستان لخوا شوې وي. او بیا په د پاکستان په بیان کې خدا هم یو خبره شوې ده چې دغه ډزو لامله په تورخم چې کوم ټرمینل دی هغه ته زیان رسیدلی دی، او د عامو خلکو جون هم خطر سره مخامخ شوی دی او بهرال نور پکې هم دی چې پاکستان دې ته تیار دی چې هغه د خبرو د لارې د مسلې حل راوباسي او د طالبانو حکومت چې کله بیان ورکړي وو په هغه کې هم غوي د خبرو ذکر کړي او چې دوی غواړي د خبرو د لارې د مسلې حل راوباسي او د طالبانو په بیان کې تجارت ته د زیان خبره شوی و چې دا وخت په افغانستان کې د تازه می وو وخت دی او هم د غلار بند د نوبارن دواړو غاړو په باندې تورم لګولې چې د دزو فایل لیکلو او بیا پکې د خبرو ذکر هم شوی دی چې د ډایلاګ د لارې غواړي چې دا د مسلې حل راوباسي.
سمه ده طاهر خان سه په دې کې دغه د خبرې حل کړی استل کېږي نو په دې کې خو پرون ځای چارواکو د دواړو خواو ناستام شوی دا خبرې شوې دي خو سه نتیجه نه ورکړي او د دې ترڅنګ قدم راته وای چې د دې د وجنه د دغه لارې د بندیز د وجنه سمره خلک په مشکلاتو کې دی او تاسو د تجارت خبره وکړه بل ناروغان کزی راځي یا کم خلک اوړي راوړي غي ته سه مشکلات دي
ګورې اول خو بلار شو د تیرې ورځې غونډې او نن هم ویل شي وو چې نن هم خبرې وي لیکن تر دې وخو د خبرو د نتیجې په اړه باندې هیڅ نه دی ویل شي. تیرې ورځ درې کسان د طالبانو لخوا وو او سلور د پاکستان د فوج چارواکیو په دغه خبرو کې او کم معلومات چې مونږ بیا د حکومتي سرچینو د امنیتي سرچینو لخوا مونږ ترلاسه کړی دي نو دواړه خبره څنګه د خارجه وزارت بیانونو کې د جنگ د حل لار نه د خبرې غواړي خو بیا وروسته پکې ویل شي چې پاکستان تشویش سرګند کړو چې طالبان غواړي یو نوې پوسټا جوړ کړي او ځکه طالبانو خبره کړې و چې دوی زړه پوسټه جوړي دا ډېر مودي رئیس او دی مرمت غواړي چې هغه وکړي او پاکستان دا خبره کړې و 13 ورځ په غونډه کې یو دیپ د پولینا یا د کرخینا په سل میټر کې دی غواړي چې نوې پوسټه جوړ کړي نو بیا پاکستان ته خبر هم ورکول پکار دی او د پاکستان اگر زامندی هم پاکستان وی چې لازم نه بیا پکې مثال ورکړو چې مخکې په مومندو کې هم دغه رنګ یو مشکل وو چې هغه بیا د معاهده په بنیاد باندې هغه لری کلی شوی وو نو بهرحال لکه خبرې شوې دي خو نتیجه نه ده ورکړې او د ښکاری چې د طالبان حکومت هم دغه پوستې د مرمت په خپل خبره باندې ټینګ ولاړ تاسو دا خبر وکړه د مشکلاتو د خلکو بالکل ځکه چې دا تورخم لار چې دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولو نه مصروفه د ټولو نه لوی لار نه اواز دي د پاکستان افغانستان دواړه خیزه تجارت بلکې ترانزیتي د دواړو غاړو په خو خو به یو سوچو چې صرف د افغانستان مالونه راځي او بیا د دې لارې چمن د لارې تیریږي خو د پاکستان ډیر مالونه ځي مرکزی آسیا ته او تاسو بیا دی او دوه میاشتې وړاندې پاکستان په خپل باندې وي چې د روس نه ځنې شان د تورخم د لارې راغلي دي دغه رنګ د ازبکستان نه د آذربایجان نه د تورخم د لارې راغلي دي نو بهر د دواړو لپاره نقصان دي بلکې تاسو په بدام یاد چې هم 13 میاشت د چین مالونه راغلي په اول ځل باندې او د پاکستان د زمکې د لارې غره تورخم باندې تیر شي نو تجارت لپاره دواړو لپاره نه پر سیمه لپاره مهمه ده او دا باندې در جدید د ګیټ دا ډیر زیات منفي اغیز کوي. بل خبره د عام خلکو ته ډیر مشکل ذکر کوي چې تورخم اغه لار ده سره د دې چې د پاسپورت او ویزه هم لازم ده لیکن زیات مریضان زیات عام خلک اگر دل ارزی دا وګوره هغه انساني یو وړخ بلک بیان کو چې یو معشوم اتکلن د محمد یاسین په نامه هغه تیر زیارت پر د کینسر سرطان د وجې په پیښور په هسپتال کې هغه ساور کړی دا هغه مور او پلا د چا کر خپلوانو کړو سي زما نن خبر بلکې د دې تاسو سره خبرونه لګه شی په وړاندې دا هغه وحید الله په نامه باندې خپلوان دي چې تر اوسه پورې مړې پروت دي دا پنځم ورځ دا د تو خويندو یوازنی ورور دي لیکن په سوشل میډیا م غختنه شوې د پاکستان چې دا ماشوم مړې پری دي جنازې مراسم دا شیان دي چې لکه هغه انساني اړخوم دي چې ډیر زیات عام خلکو ته تاسو بل د ګنښمت مریضان راځي هغه ډاکټرانو سره د مخ کې اپوینټمنت وی د چا پریشن وی د چا ډاکټر سره لیدل وی بیا تعلیم دلته په زرګونو افغان زده کوونکو دي چې هغه اکثر تورخم د لارې زیرازي نو بدقسمتي دا ده چې کې اختلاف رام شي نو ځکه خو وختنه کیږي چې کې اختلاف پم نو د تدخل کو تک راتک او تجارت او دغه رنګ د پولیسه مسله چې دا د کرخه دا مسله چې دا د ګیټ دا باید چې د امنیتی او د سیاسي معاملو نه لري وساتل شي.
ډیر مننه طاهر خان ګور سره د اسلام آباد نه چې د تورخم په حواله باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرو اترو او هم د غرنګ د خلکو د مشکلاتو په حواله باندې را سره تفصیل شریک.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دوه ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي او پکې تاسو ته خبري غړی وړاندې کوو. ورزو یو ریپورت ته په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علي وزیر په خلاف په دریمه مقدمه کې هم ضمانت منزور کړ. عدالت د نوموړي ترڅنګ د غورځنګ یو شمیر نورو بندي غړو ته هم ضمانتونه ورکړي دي. علي وزیر چې په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان پخوانی استازي هم دي پاتې شوی دی. وکیلان یې هیله مند دي چې هغه به هم نن اړډیاله جیل څخه خوشی کړل شي. له اسلام آباد راشد خټک مو په نور تفصیل خبروي.
اسلام آباد د انسداد دشتګردۍ عدالت په 1 سپتمبر د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او قومي اسمبلی په خوانی غړي علي وزیر ضمانت منزور کړو. عدالت د علي وزیر سره د غورځنګ نور غړو کامران بادشاه پښتین اولسیار او نورزاده ضمانتونه هم منزور کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ په 13 اگست اسلام آباد سر نظر تر نور په سیمه کې د خلکو له جبري نه درکه کولو د ترګرۍ د پیښو د پښتنو د مدني وسایلو لوټلو او په وطن کې د امن راوستلو لپاره جلسه کړې وه چې تر هغې وروسته یې غړي ونیول شول. په نیول شوو کسانو یوه مقدمه په ترنو تڼه کې درج شوې وه، بله د ترګرۍ ضد ادارې لخوا ادریمه په برکو تڼه کې درج شوې وه. په یوه مقدمه کې ضمانت اخیستلو نه پس به بیا په بله کې نیول کېدل. د انسداد دشتګردۍ عدالت جج ذوالقرنین حسنات لخوا په 1 سپتمبر د دوی ضمانت منظورېدو نه پس د غورځنګ د وکیلانو د ډلې یو غړي ایمل مندوخیل اډوکیټ مشال رادیو ته وویل.
او دا علي وزیر د تانا بارکو چې کوم د ټیرر فاینانسینګ سیکشنز لګیدلې وي مقدمه وو، په هغه کې د علي وزیر ضمانت منظور شو. او د علي وزیر د تانا سی ټی ډي او تانا ترنول چې مقدمه وي په هغه کې ضمانتونه لاول سی وو. نو په اسلام آباد کې په علي وزیر چې کوم درې ایف آی آر درشي وو په درسره مقدمو کې د علي وزیر ضمانتونه مکمل شول. د دروکار اوس تیاریږي، نو دا به نن ماسپښین پورې اډاله جیل
د ضمانت درخواست اوریدنې په موقع د غورځنګړي عدالت ته نور وستل شوي او وکیلانو د دوی په غیر موجودګۍ کې دلایل وړاندې کړل. د غورځنګ نور غړي شاه فیصل غازی، فداالله مسعود، وسیم داوړ، جمال ملیار او فداالله وزیر په جسمانی ریمانډ ترګرۍ ضد ادارې ته سپارل شوي دي. د علي وزیر او د نورو ملګرو د ضمانت منظورېدو نه پس د حکومت د ارادو په اړه د غورځنګ یو مشر نورالله ترین مشال لډیو ته وویل.
فلحال خود علی خان وزیر ازمر د ملګرو پس نور پس داسی ایف آی آرونه ښکارا نه دي. خبرته د پاکستان ګورنمنټ دی، پولیس دی، عدلیه ده، د دا بروسه یې نسته. کس نن علی وزیر پس د رمنډې وس یا د بینندن ایف آی آر راپورته کوي هم په دې کې څه ناممکنه خبره نه ده.
په ترنور کې د 13 مکه د جلسې نه پس د حکومت لخوا د غورځنګ په مشرانو او غړو د رښو مقدمو کې په دوی په قانونو توګه د خلکو راغونډولو، قانون عملی کوونکو ادارو حمله کولو او د ریاست خلاف بغاوت کولو الزامونه لګول شوي دي. د غورځنګ مشران او غړي دا تورن ردوي او وایي چې د خپل حق لپاره پر امن لاریون او جلسه کول جرم نه دی او د ملک په آئین او قانون کې اجازه شته. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
هلته د خیبر پختونخوا په چترال ضلعه کې پاکستانی پوځ او تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا وکړي. په دغه سیمه کې د سپتمبر 16 نیټې راهیسې انخته روان دي. په تازه ادعاو کې پاکستان پوځ د وو وسلوالو د وجنې خبره کوي، خو ټي ټي پی وايي چې درې امنیتي چک پوسټ یې نیولې دي. په همدې حال کې کیلاش ته تللې ټولې لوی لارې لا هم بند دي او ځای چارواکي له خلکو غواړي چې احتیاط وکړي. تفصیل لبرشیر گواخورو.
د خیبر پختونخوا په چترال کې د پاکستان پوز ادا کړی دا چې له تحریک طالبان پاکستان سره په نښتو کې د دغه وسلوالې ډلې و نور غړي وژلې دي. د پوز د اماړي کوڅانګي اس پی آر د سپتمبر په 10 په یو خبر پاڼه کې ویل چې په اورسون نومیزای کې یو ورځ مخکې شو عملیاتو کې شپږ وسلوال سخت ټپین کړي هم دي. خو تحریک طالبان پاکستان له دې خبر پاڼې څو ساعته مخکې خبره کړې بیان کې دا کړې و چې په اورسون کې د پاکستانی پوز مرکز په میزایلو وشتل شوې ده. د ټي ټي پی د دعوی تر مخه په دې برید کې د پاکستانی پوز هغه نظامی ګاډۍ له منځه وړل شوې چې په عملیاتو بوختو سرتیرو ته وسله او خوراکي مواد وړل. ټي ټي پی د دې ترڅنګ ادعا کوي چې د پوز درې امنیتي پوستې هم نیولې دي. د سیمې د لریوالي او د لارو د بندېدو له امله د دواړو خواوو د داوو تصدیق په خپلواک ډول نشي کېدلی. د کورونو چارو وفاقي وزیر سرفراز بوګټي د سپتمبر په 10 په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان امنیتی ځواکونو وسلوال سخزه بلیدی
همارا ایک ایک ټریټری کی ایک
دی وای موږ به د خپل خاورې له هر انچ ځمکه دفاع کوو سمدا چې وسلوالو تر هغه حمله کړي واخو موږ ځواب ورکړی دی زموږ په ځواب ورکړی دی موږ به د خپل خاورې هیڅ برخه چاته نه پریږدو موږ خپل خاورې ساتلې ده موږ د ټوپک په زور د هیچا خبرې نه منو او هیچا ته د ټوپک په زور خپل یو انچ خاورې هم نه پریږدو تحریک طالبان پاکستان د سپتمبر په شپږمه په چترال کې د پاکستان پر امنیتی ځواکونو حمله پیل کړې وې د پاکستان پوځ په دې نښتو کې د څلور سرتیرو وژل کېدل منلي او د دولس وسلوالو د وژنې ادعا یې کړې وه خو ټي ټي پي وایي چې دولس پوځیان یې وژلي او ځینې ژوندي له ځان سره بیولي دي د چترال چارواکو ولس ته خبر ورکړی و چې لا هم کلاش بمبوریت او بریر ته ځینې تللې لارې بندې دي په همدې حال کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په لسم وویل چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت ناظم الامور ورغوښتي او هغه ته احتجاج کړی چې چترال ته وسلوال له کونړ او نورستان ورغوښتي دي خو د طالبانو حکومت دا ادارت کړې ده ټي ټي پي هم ویلي چې دوی له ډېر وخت راهیسې په چترال کې شتون لري او د روانو حملو لپاره یې د افغانستان خاورې استعمالولو ته ضرورت نشته
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ
د بلوچستان حکومت ادعا کړې چې په پښین او قلعه عبدالله کې یې د نشه یي موادو جوړولو کارخانې ورانې کړې او ګڼ اسمګلران یې نیولي دي چارواکي زیاتوي چې نیول شوي اکثره کسان افغانان دي حکومت وایي چې د دې عملیاتو په وخت ورته هر ډول نشه یي توکي هم په لاس ورغلي دي بلوچستان کې د حکومتي چارواکو په خبره د صوبه د ایران او ترکی لارې اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاق یا اسمګلینګ لوی لار ده په دې اړه تفصیل د نیازري ریپورت کې اورو
د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو نگران وزیر جان چکزئی د ستمبر په لسمه په کراچۍ پریس کلب کې د یو خبری غونډې په مهال ویل د بلوچستان په قلعه عبدالله او پشین سیمو کې د نشئی توکو د جوړونکو پر ضد انټی نارکوټکس فورس این ایف او امنیتی ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې په ګډه عملیات کړي دي او په دې عملیاتو کې یولس کیلوګرامه چرس دوه نوي کیلوګرامه افیډین او شپاړس کیلوګرامه آیس د قاچاق پرانونه ترلاسه شوي دي نوموړي د خبری غونډې په مهال لیډیو سره په خبرو کې داوه کړي د عملیاتو په وخت کې شپېته تن افغانان نیولې دي چې د نشئی توکو جوړولو او په قاچاق کې ککړ دي
دا کوم اپریشن چې سوي دي دا په پتیرو پنځو کالو کې اول ځل دومره غټ اپریشن سوي دي او د دې په نتیجه کې ډیر په لوی پیمانه باندې د سکیم کارخانه او فابریکې و د لمنځتلې دي شین د خلکو جرګه او داو پر اپیل باندې انټرونشن سوي دي شپېته افغان کډوال دي چې داغه نمبر اصل سوي دي پر هغه باندې فایرونه سوي دي چې داغه پر مخامخ پدې کې لاس او دا خلاف چې دی محکمه روانه ده
جان چغزی زیاته کړي په عملیاتو کې او یا جریب ازمکا د نشئی توکو د کخ ختمولو سره په سیمه کې اته سلويخ د نشئی توکو کارخانه نړولې دي بلخوا ځای خلک وايي د بلوچستان په پښتون میشت سیمو کې د نشئی توکو کارول ډیر زیات شوی دي او زیاتره ځوانان پرې اخته دي د پښین سیمه یو سیدونکو فاروق خان اچغزی مشال لیډیو ته ویلي باید چې د حکومت دغه عملیات د تیر پسیر وختي نه وي او نشئی توکو په هر ډول ختم کړل شي
پښتني سیمه په منشياتو کې راګرد د منشياتو اډې دي په هر کلی کې په هر غلي کې د منشياتو اډې خلاص سوي دي
په کوټه کې خبريال سید علي شابيوي په قلعه عبد الله او په شين په یادو سیمو کې د اوګدي مدیر هسي د نشئی تو کوچوړولو کار روانو
دا ډېر وخت یې زبر دا وایم چې د ډیر سو کلو سره د فیکټري سړي هغه دالته اپریټ کول دا د دې ځای سره به تر کوټه شهر د پاکستان نور شهرونه او بیا بارني هوادو ته هغه ته هم د دې سپلای کېدل دا به پر روان شپو کې معلوم سي چې آیا ګورنمنت بالکل دا فیصله کړی ده چې دا د منشیاتو فیکټریز په دې ټوله علاقه کې ختمول غواړي کڅې لکې به څه ختمي
په پاکستان کې امنیتی ځواکونو وخت په وخت په لوی مقدار کې د نشئی توکو د نیولو دا وکړی دا نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي
د پاکستان سرکاري چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو لړۍ یې پیل کړې ده. سند چارواکو په یوې خبري غونډه کې ویل وفاقي حکومت د هغو ټولو افغانانو د نیولو او افغانستان ته د استولو فیصله کړې چې په پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د میشتو زیاتره افغان کډوالو د کارونو موده 13 جون میاشت کې ختمه شوې، خو په پاکستان کې د UNHCR چارواکي وایي چې په دې مسله د حکومت سره خبرې اترې روان دي. تفصیل نیازری راکوي.
د سند گورنر کامران ټسوري د ستمبر په 11مه په کراچۍ کې د سند کورنو چارو نگران وزیر بریګیډیر ریټایر حارث نواز سره خبریالانو سره په خبرو کې ویل وفاقي حکومت د هغه ټولو افغان کډوالو بیرته لیږلو پریکړه کړې ده چې په غیر قانوني توګه په پاکستان کې اوسي یا قانوني اسناد نه لري.
وفاق نے یہ فیصلہ کر لیا ہے.
دی وای وفاقي حکومت دا پریکړه کړې ده چې په هیواد کې څوک هم په غیر قانوني توګه نشي وسیدلی. هغه افغان کډوال چې د مدیر حسیدل تجوان کولو باید بیر تخپل هواد افغانستان ته لړ شي. حکومت پولیسو ټولو ادارو ته د غیر قانون افغان وګړو د نیولو لار خويني کړی دي. پسن او ټول هواد کې د افغان وګړو پر ضد لوی کریک ډاون پیل کړی شوی دی او دا هر سبا د هغوی په ضد جاری وي.
یہ سب کچھ جاری اور ساری رہے گا.
دا سند گورنر او نورو سرکاری چارواکو د دې بیانونو سره سم په کراچۍ کې پولیس او رینجرز بیا وایي په تیرو سلیر شو ساتونو کې د خار په بیالا بیلو سیمو کې د 150 تن زیات افغان کډوال نیولې دي. د کراچۍ پولیسو ویان سہیل جوکیو مشال ریډیو ته ویلي په تیرو سلیر شو ساتونو کې د نیولې شوو افغان وګړو پر ضد د فارن اکټ ماده لاندې مقدمه درج کړې دي. د سہیل جوکیو په وینا د خار په کورنګي سیمه کې 15 افغانان، 8 له ختیځ ضلع، 14 له غربي ضلع، 2 له غربي ضلع، 12 له ملیر ضلع او سیټي پولیسو 9 افغان وګړي نیولې دي. پولیس وایي په نیولې شو افغانانو کې په جرمونو کې ککړ کسانو ریکارډونه هم ګوري. بل اړخته د سند رینجرو ویان په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د بلوچستان نا سند ته د داخلي لاري هب چک پوسټ باندې افغان وګړي نیولې دي. په نیولې شوې کسانو کې 15 افغان وګړو په پاکستان کې د پاتې کېدو لپاره اسناد موده ختمه شوې او 14 کسانو سره هیڅ اسناد نه وو. په کراچۍ کې نیولې شوې افغان کډوال بیا د ستمبر په 11مه د کراچۍ ملیر او سیټي کورټ عدالتونو کې وړاندې کړل شوې دي چې عدالت بیا زندانونو ته لیږلې دي. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیل منیزا کاکړ د ستمبر په 11مه مشال لیډیو ته وویل پولیسو قانوني اسناد لرونکو افغانان هم نیولې دي.
په کراچۍ کې د اتوان په ورځ او ماخام باندې د مختلفو تانو پولیسو یو سرچ اپریشن د افغانانو پزید باندې کړ دي چې په نتیجه کې د سلو نه زیات افغان مهاجرین چې کوم دي هغه گرفتار کړی دي. د دې افغان مهاجرینو سره چې کله په عدالت کې دوی پیش کړل او زمونږ د دوی سره خبرې وشوې نو په دې کې اکثریت هغه افغانانو د چا سره سی کارډو نشته، پی او آر کارډ شته او پولیسو په دې بهانه باندې اوچت کړیو چې ستاسو کارډونه ایکسپایر شوي دي.
د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې UNHCR په وینا په پاکستان کې 9 لک رجسټرډ افغان کډوال میشتي، خو د 14 نه تر 15 لک کپوري غیر رجسٹرڈ افغان کډوال هم په پاکستان کې اوسيږي. په پاکستان کې میشت زیاتره افغان کډوالو د پاتې کېدو موده سخت کال د جون په 1.5 پای تر رسیدلې ده. خو سخت کال د جون په 6مه د پاکستان د کورونو چارو وزارت په یو نوټیفیکیشن کې پولیسو ټولو ادارو ته لارښوونه کړې وی چې پاکستان کې میش هغه افغان کډوال چې د کارډونو موده یې په 1.5 جون پای تر رسیدلې ده، نوي کارډونو جوړېدو یا د سپریکړې پوری دی افغان کډوال ننسي او هغوی دی نزور. په کراچۍ کې د افغان کیمپ کې د کډوالو نمائنده یا مشر ګلودین بیگ بیا مشال ریډیو ته ویلي پولیسو د افغان کډوالو د نیولو غیر قانوني لړۍ پیل کړې ده او کډوال سخت اندېښمن دي.
بغیر کارت په نامه ټول کارتوالو نه شو دي کې ایسسی کارت ده، پیوار کارت ده. زمونږ ایسسی کارت هم هغه تاریخ نه لري تر حکومت کولې دي تر بغیر تاریخ. پیوار کارت زمونږ تاریخونه تیر شلو، هغه د یو لیټر راغلی اسلام باندې به کله پور د کارت تزاکی کې ده پور هغه تنگول تاسو نه کې او پرون نه دی زمونږه تنگول دي. غریبانو در مشکلات کې دي، اوس په غریب به خپل پکار ته تل نشي یا د اسپاتال هغه د چا هغه مسله شي اسپاتال ته تل نشي یریږي او ټول ونول کارت ولونه لوستاسه کارت بغیر کارت پیسې.
په پاکستان کې د UNHCR ویان قیصر افریدی په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي چې د افغان کډوالو د کارډونو مدی په اړه اداري د پاکستان د حکومتي چارواکو سره خبرې روانې دي. تر اوسه هیڅ فیصله نه ده شوی خو هیله لري چې ډیر زر به داستونزه هوار کړی شي.
دوی هم سره یو سیال حکومت سره پراته کې دي د سفرون وزارت طرف نه دوه کالو سفارشات کړی دي وفاقي کابینه ته او دین علاوه هم سفرون وزارت انټیری منیسټری ته او صوبایي حکومت ته هم خطونه لیږلي دي چې دا سو پورې چې دا اکستنشن نشي نو مهرباني وکړي چې تاسو د افغان یا پی او آر کارز چې کوم هولډرز دي خلاف هیڅ قسمه اکشن والے
په کراچی کې لدی وړاندې تیر کال د جون د میاشتې نه تر سخ کال اپریل پورې شاوخوا 3000 افغان کډوال پولیسو نیولې وو چې د 100 میاشتو بند سزا پوره کېدو وروسته بیا خپل هیواد افغانستان ته ستولې شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچی.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای په ارضی توګه د تورخم دروازې د بندېدو د وجوهاتو په اړه د افغان طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت بیان د حیرانتیا وړ دی. نن په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته د یاد وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ وویل چې افغان چارواکو ته معلومه ده چې دا دروازه ولې بنده شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ستمبر په 9 په بیان کې ویلي وو چې پاکستان ورته د مشکلاتو جوړولو لپاره پلمې لټوي. خو ممتاز زهرا بلوچ نن ادعا وکړه چې پاکستان په خپل خاوره کې د افغانستان د حکومت لخوا د هیڅ ډول تعمیراتو جوړول ځکه نشي منلای چې دا یې د هیواد د خپلواکۍ ضد ګام دی. د سپتمبر په 15 د تورخم یو پولیس چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې په هغه وخت وشو چې تورخم هغه غاړې ته د واکمنو طالبانو مورچا جوړوله او پاکستان امنیتي ځواکونو منع کړل چې ورسره دواړو واو په یو بل ډازي وکړي. د تورخم لار نن په 15 ورځ هم بنده پرته ده. د کراچۍ پولیسو په وینا د ستمبر په 19 په دغه خار کې د غیر قانوني نیول شو افغان کډوالو شمیر 2550 ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سند صوبایي چارواکو نن په کراچۍ کې خبریالانو ته ویل وفاقي حکومت دغه افغانانو د ملک د ایستلو فیصله کړې چې په غیر قانوني توګه په پاکستان کې اوسیږي. په کراچۍ کې د نیول شو افغانانو وکیل منیزا کاکړ تور لګوي چې پولیسو ځنې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال هم نیولې او مقدمې په درج کړې دي. د اسلام آباد د ترګری زید یو عدالت نن د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړو علي وزیر، کامران بادشاه، پښتین ولسیار او نورزاده ضمانتونه منظور کړي دي. خو معلومه نه ده چې د ضمانتونو پاس په علي وزیر په شمول د غورزنګ نور غړي له زندانه خوشی شي او کنه. او په ډیر اسماعیل خان کې نامعلومه وسلوالو یو پولیس والا په ډاسو وجلې ده. د ډیر اسماعیل خان پولیسو یو بیان جاری کړی چې وایي سمیع الله په نامه دغه پولیس والا په درابن جوډیشل کمپلیکس کې ډیوټي کوله. تر اوسه د بریډ ځمواري چا نه ده منلې. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو اوریده او اوس ورزو د نړیوالو ریپورتونو په لور. په مراکش کې لمرګونی زلزلې ورسته نن د دریمې پرله پسې ورځې په مخه هم تر خاورو لاندې د مړو او ممکنه ژوندې پاتې کسانو د رستلو چارې دوام لري. چارواکو په زلزله کې د 2022 کسانو مړینه او نږدې 2500 کسانو ژوبلې ده تایید کړي دي. په همدې حال کې د برتانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو د ژغورنې د چارو لپاره خپل ټیمونه مراکش ته استول دي. په دې هکله تفصیل د اسد الله لودین رپورټ کې اورو.
د مراکش په زلزله ځپلې سیمه کې د ژغورنې ټیمونه تر خاورو او ډبرو لاندې د ژوندۍ پاتې شوو کسانو د پلټنې هڅه کوي. د غلطه د تیر شنبه په شپه د ریختر په کچه 6.8 درجه زلزله وشوه چې تر ټولو ډیر زیان د مراکش په نوم یو تاریخي ښار ته واړو. د مراکش دولت زلزله ځپلې سیمې ته امبولانسونه د ژغورنې عمله او عسكر لیږلي چې د بیړنۍ ځواب ورکونې لچارو سره مرسته وکړي. د مرستې ټیمونو ویلي چې د مراکش حکومت د لوی مرستې غوښتنه نه ده کړې او یوازې محدودې بهرنۍ مرستې منلې دي. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې تر اوسه د بریتانیا، اسپانیا، قطر او متحده عربي اماراتو ټیمونه مراکش کې د ژغورنې د چارو مرستې ته ورسېدلې دي. مراکشي چارواکو ویلي ممکن وروسته د نورو هیوادونو د مرستې غوښتنې هم ومني. عیني شاهدانو ویلي چې تر پرون یکشنبه پورې هم ځینو لرو پرتو سیمو ته د ژغورنې ډلې نه وې رسېدلې، ځکه په لارو سړکونو کې د ورانو شوو کورونو او ودانیو خاورو خندونه جوړ کړي دي. د مراکش کورنیو چارو وزارت تر دې دمه زلزله کې د 2122 کسانو مړینه او د 2421 ټپي کېدل تایید کړي او ویلي دي چې په ټپیانو کې د څه باندې 400 هغو روغتیایي وضعیت نازک دی. ځینو ژغورل شوو کسانو ویلي چې لا هم له شاوخوا سیمو د جسدونو بوی محسوسیږي او ویره شته چې د مرګ ژوبل شمیر به نور هم زیات شي. بلور تا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن دوشنبه په جنوا کې د مراکش له زلزله ځپلو سره خواخوږي څرګنده او د قربانیانو په یاد یو دقیقه چوپتیا غوړه کړه. د مراکش دغه زلزله د ویجاړۍ له کبله په تیر څه باندې یو پیړۍ کې بې ساري بلل شوې ده. د مراکش تاریخي ښار په 11 میلادي پیړۍ کې جوړ شوی چې د تاریخ په اوږدو کې د سیاست، اقتصاد او فرهنګ مرکز پاتې شوی دی. دغه ښار د ملګرو ملتونو د نړیوالو فرهنګي میراثونو په نوملړ کې ثبت دی او د راپورونو له مخې زلزلې تاریخي ابدې هم زیانمنې کړې دي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
په 9:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 1 بجا
سروې
په 2:30 بجو
باډي وی
په 3 بجو
د مشال رادیوی مجله
په 4:30 بجو
د کرخه فغاړه
په 5 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د تعلیم نړیوال مبارزه او د نوبل د سولې جایزه ګټونکو ملالی یوسف زای پلار زیاودین یوسف زای وای په افغانستان کې د طالبان حکومت د خپل تګلارو لاره خزه نابود کول غواړي. نو مولی دا خبره نن د جرمنی په کولن خار کې د یو شمیر افغان خزینه فعالانو لخوا د نخوړلو په احتسابي کیمپ کې د ګډون پر مهال مشال لريو توکړه. یوسف زی زیاته کړه چې په کار د نړۍ په طالبانو فشار راوړي چې له خزو سره د غوی د سنفي امتیاز تګلارا پایته ورسوي. له زیاودین یوسف زی سره احمد شاه اعظمي مرکه کړې ده. نورازی چورته وښو
شې یوسف زی صاحب ډیر مننه. زما لمړی پښتنه دا د چتاسو ل برتانیې څخه راغلی یاست د جرمني کولن شارته او دلته د افغان میرمنو د افغان شزنه فعالانو په هغه هرتال کې مګډون کړی دی په هغه احتساب کې چې دوی په افغانستان کې د انجنونو حق غواړي او تر ټولو لوی حق دوی د انجنونو تعلیم ته لاسرسي غني. نو هغه کوم انګیزه و چې تاسو یې مجبور کړل چې تاسو له برتانیې څخه د جرمني کولن شار ته راسي، یعنی څمو په ځړ کې درو ګرځیدل چې دلته راسي؟
دا تاسو ډیر ښه سوال وکړي. ز او زما کور والا تور په کې یوسف زی مونږ دواړه راغلیو او مونږ دلته د تمنا سره او داغي چې کومه خويندې دي داغي نورې کارکونی ملګری دي او غیر ته هنګر سټرایک باندې دي د 13 ورځو نه مونږه د سره د یک جهتی د یو والی او د یو موټی تور د اظهار د پاره د تپتی راغلیو چې مونږ په خپل د طالبانو د لاندې ژوند کړي دي په سواد کې. زه یو استاد ما، زه یو پلار ما، تور په کې یو مور ده. مونږه تصور کولی شو چې زمونږه بچي زمونږ یو ماشومه د تعلیم نه محرومي، داغه بس حالي، داغه بس مستقبلي. په افغانستان کې د 13 کالونو 15 ملیون جونې چې دي هغه سکولونو ته نشتلې، یونیورسيټانو تعلیم په بندې، تر دې پورې چې اوسې په پارکونو ته او د سیل ځایونو ته تلهم بند کړی دي. نو دا چې څه په افغانستان کې روان دي، د دې سترایک، د دې هنګر سترایک چې کوم مدعا ده، پیغام دی هغه دا دی چې دا نسل، چې دا صنفي امتیاز دی، یو نسلی امتیاز وو چې په 19th سنچري کې او 20th سنچري کې او په ساوث افریقا کې او په امریکا کې، او دا چې دا صنفي امتیاز دی خو دا دغه نه بدتر امتیاز دی، ځکه چې په هغه امتیاز کې، په هغه نسلی امتیاز کې به د تورو خلکو د پاره، د بلیک خلکو د پاره ځانه تعلیمي ادارې وي، پارکونه بو، بیشونه بو، زیونه بو. په دې نظام کې د طالبانو چې کوم نظام دی، په دې کې خو د خزي د پاره د هیڅ شي تصور نشته، د پبلک لایک هیڅ قسمه تصور نشته. دی خزه نابود کول غواړي، یعنی هغه ناشته کول غواړي. نو د دې وجنه دا جنډر انایلیشن دی، یعنی دا د جنډر اپاتایټ یو نیکس لیول لې چې دا غي اور څوک تصور نشي کولی. یو پختون په حیثیت یو مسلمان په حیثیت مونږ راغلی یو مونږ د سحر نه دلته ناست یو په دې کیم کې او نن زمونږ هم ورسره هنګر سټرایک دی او مونږ دې سره یو
مام دا پښتنه کوله
سره یو جهته اظهار کو مونږ دا جی ها جی
مام دا پښتنه در سکول چې تاسو د
راغلی دې لپاره
چې تاسو د احتساب بڼه یعنی د نه خړول د احتساب بڼه به تاسو د څنګه یعنی آیا تاسو په عملی توګه د دوی سره په دغه د نه خړول په احتساب کې بڼه اخلي که څنګه
بالکل مونږ زبر سره ټول ورځ ناست یم نن تر 13 شپې پورې او سبا تر 10 بجو پورې به مونږ د دې نه بیا پاسو سبا د دې چې کم دی دا هنګر سترایک ختميږي ځکه چې سپا افغانستان کې روان دي د خزو د جنو او د افغانستان د نان طالبان پاپولیشن چې کوم دی آبادی په خلاف کوم ظلم روان دی نړۍ چې د پاغه منی خاموشه ده نړۍ چې د غلې ده چاړې ده په کار ده چې اغي داسې عملی اقدامات وکړي یو داسې اکشنز واخلي سټپس واخلي چې طالب رژیم دې ته مجبور کړي چې هغه دغلته کې د یو انکلوزیو حکومت دیو د هغه ټولو اتنیسټیز د شراکت په کې کم چې په افغانستان کې اوسېږي او د سره سره هغه خزو ته د کار حق ورکي جنکو د تعلیم حق ورکي دغه مطالباتو د پاره او نړۍ ته تسلیم کړي چې او په افغانستان کې چې کوم نظام دی د طالب لاندې دا په صنفي امتیاز باندې د دې بنسټ دی او دا بدترین صنفي امتیاز دی
مننه یوسف زیس از ما ورستی پښتنه ساو څخه دا د چستاسو دغه فعالیت یا د دغه شزو د فعالیت چې د نه خړوب احتساب پیل کړی دی او تر سبا پورې به دا دوام لري سبب پاتې ورسیږي یعنی د دې به څه اغیز وي پر نړیوالې ټولنې باندې یا هغه قوتونه چې هغه د دې واک لري یا اختیارمند په نړۍ کې
ګور مونږه زاو تر پکې د تمنا پریانی سرا دلته کې یو او دا غید ملګرو سره اغیز چې دی مونږه ګوره پر امن خلک یو مونږ خپل غک پورته کو او د دې سره خپل غک شاملو او ساده خبره دادا چې نړۍ ته دې ته پام کو چې په افغانستان کې سره روان دي نو دا غیر انساني دي دا د انساني حقوقو سخت د انساني حقوقو سخت سرغړونه ده نو د دغه اظهار د پاره د نړۍ دروازه چې ده دغې د زمير دروازه چې ده هغه وهل واړو نو دا ډیره ساده خبره ده او زما په نظر کې چې چا دوه کاله مخکې افغانستان په پلیټ کې طالبانو ته ورکړې دي هغه افغانستان واپس اخستم شي او په کار دارا چې دغه د پاره اقدامات شي او داسې اقدامات شي چې دغه ځای کې یو سیاسي بدلون راشي داسې سیاسي بدلون چې هغه د افغانستان د 30 ملیون انسانانو او خصوصا د خزو او د جنکو په ګټه باندې دغه په ازادۍ باندې هغه ته د کار حق د تعلیم حق او د بهر ته د وتو او د تګ حق د سفر حق ځکه چې هغه انسانان دي
دا وو د ملال یوسف زای پلار ضیاء الدین یوسف زای چې د جرمنی په کولن خار کې د افغان خزینه فعالانو لخوا د نخوړلو په احتسابي کیمپ کې موجود وو او د مشال ریډیو سره خبرې کړې وې دغه تل کې د تعلیم نو نړیواله مبارزه او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملال یوسف زای مور تورپیکی یوسف زای هم ورغلی ده او هغه وای چې په کار د افغانستان د نړۍ سره یو شان رفتار وکي نو موړه سره زمونږه همکار احمد شاه اعظمي خبرې کړې دي راځي چې دا هم وورو
تورپکی بي بي زما پښتنه سال څخه ده چې تاسو پزړی کې څه درو ګرځیدل چې دل تراسې کولن ته د برتانیې څخه یعنی څه د پار رالس پزړی کې موڅو چې دل تراغلی یاست ولې راغلی یاست
امنګ دې لپاره راو چې موږ د دوی سره د یووالي دغه اظهار وکړو چې موږ د دې خلکو سره ولاړ یو کوم خلک چې د کوم جنن کې کوم خزي چې د کار نه محروم دي د تعلیم نه محروم دي موږ هغه سره ولاړو او ولاړ به یو او دا ډیره ګرانه ده چې تلکه د خلکو جبا غستې کیږي دا جبا د تعلیم جبا ده نو موږ به دا خپل د جهل و د دوی سره جاری ساتو تر هغه پوری چې څو دنه پاتې دي دا یو ماشوم د تمنا یو ول سرزو ناغانه ډوړې خري نه چی سکي نو بس کی هیڅ خوراک نه کی او ډیر زیاته لکه خراب ده په خپل باندې ولې دله ډیره بادره ده او ډیر نره جنې ده ډیره بادره جنې ده یو یره مونږه ډیر خپه شو لکه جړه راځي چې مونږ د دې دغه ته فکر وکړو چې دا خلک لکه د چا د لاسه در په در دی. په دې مونږ ډېر خپه یو، دا مونږ ته ډېر افسوس دی. او بس دغه مطالبه ده چې
او دلته چې وس رالس تورپکی بی بی چې دلته راورسېدل، تاسو پر میډیا باندې پر رسنیو باندې دا خبرې اورېدلې چې هلته ښځو حقونه تر پښو لاندې سوي دي، یا دوی ته د تعلیم یا کار حق نه ورکول کیږي، خو دلته چې رالس د کولن ته دغه ښځې مو ولیدې، د انجونو مو ولیدې، نو اوس څه احساس کوي؟ د دوی سره چې یو ځای سواست، اوس مو په زړه کې څه دي، څه احساس لري؟
اوس په زړه کې دا احساس دی، یو چې هغه ولیدل نو ډېر خپه شو، ډېر لکه دنیا چرته لاړه، زمونږ ملکونه چرته پراته دي، افغانستان په کومې صدۍ کې دی، په کوم لکه دنیا څومره ترقي وکړله، هر ځای کې تعلیم دی. چې یو ورځې ماشوم کو اسکول ته لاړ نه شي، نا جوړی نو کونه ورپسې راځي چې وہ ماشوم ولې اسکول ته نه دی راغلی. زما زوی و هغه اسکول نه چوټي کړو، موږ بیا بهر ته تلو سودا پسې، موږ هغه ځان سره بوتو، هغه وایي زه بهر ته نه شم وتی، وایي دا د اسکول ټایم دی. نو په دې دغه ملکونو کې چې کوم ترقی یافته ملکونه دي، په هغې کې دا سیستم دی. او زمونږ په ملک افغانستان کې او په دې کې دا سیستم دی چې ماشوم به بهر ته نه ځي، ماشوم به نه وځي، هغه اسکول نه وي.
دا وه تورپیکی یوسف زئی، د تعلیم د نړیوالې مبارزې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالی یوسف زئی مور، چې د جرمني په کولن ښار کې د یو شمیر افغان ښځینه فعالانو لخوا د نخ وړلو په احتسابي کیمپ کې د ګډون پر مهال یې د مشال ریډیو سره خبرې وکړې.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري ګړې اورئ.
د امریکا په نیویارک ښار کې او له پینټاګان سره نږدې د سپتمبر د 11مې د بریدونو دوه شکاله پوره شو. د دې بریدونو وروسته امریکا په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد مبارزه پیل کړه، خو شل کاله په دغه هیواد کې تیر کړل. خو د امریکایي ځواکونو د وتلو باوجود هم تر اوسه په سیمه او په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښې دوام لري. دا چې د دې تر شا څه وجوهات دي، زموږ همکار انیس اجمل په دې اړه له ځنو شنونکو سره خبرې کړې دي او د ریپورت کې تفصیل را کوي.
د 2001 کال د سپتمبر په 11مه د امریکا په نیویارک ښار کې په نړیوال تجارتي مرکز او پینټاګون ته سیرما په یوې ودانۍ بریدونه وشو چې پکې شاوخوا 3000 کسان وشل شو. د دې بریدونو ذمهواري القاعده وسلوالې ډلې منلې وه. د وسلوالو خلاف هغه مبارزه چې امریکا له دغو بریدونو وروسته په افغانستان کې پیل کړې وه، نږدې شل کاله دوام وکړ. په دې اړه د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو پخانی سیکرتر سید اختر علی شاه د سپتمبر په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې د امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د القاعده نورو وسلوالو ډلو خلاف د کاروایانو باوجود هم وسلوال په مکمله توګه ختم نه کړی شو، چې له وجې تر اوسه په سیمه کې د نامنې پیښې مخې ته راځي. نوموړي دا هم ویل چې د وسلوالو ډلو د موجودګۍ خبره یوازې له افغانستان سره نه ده تړلې، بلکې په بیلابیلو هیوادونو کې د اسلامي خلافت په اړه د جوړولو یو ډول سوچ موجود دی، چې له وجې ترهګري اوس هم په دې سیمو کې موجوده ده.
طالبانو حکومت ته بخښې په افغانستان کې سور انقلاب راغلی، د هغې خلاف چې دی دلته بیا د جهاد په دوه باندې ډېر تنظیمونه جوړ شوي وو. نو هغه وخت یو خاص ذهن ته خمریزي وشوه، بیا طالبانو ټیک اوور وکړ. دې نه مخکې هلته القاعده او دا ټول تنظیمونه راغونډ شوي وو. چې طالبانو حکومت رانو نو القاعده سټریټیجک ڈائریکشن هغې سره وو. ټایم اکسیت آئی ڈلیوٹ وو چې هغې کې 3000 خلک چې دی وجلی شو. نو امریکې او ڈیٹو دی بیا د یونائیټیډ نیشن سیکیورٹی کونسل قرارداد لاندې چې په دې پیښو چې دا غي سټریټیجیک انټرست ته نقصان رسې لګیا دی، نو ورپسې پخپله راټو. او چې کله هغه پیښو چې اوس القاعده کې هغه سقط پاتې ده، شو چې هغې ته اوس تاوان ورکول شي، نو هغې ته افغانستان ته لاړو. هغې خو لاړو خو څو پورې چې دا تنظیمونه دي په مختلف شکلونو کې، دا هغوی واقعات اوس هم دلته شته. او دا ٹرانس نیشنل دی، یوازې صرف د افغانستان خبره نه ده، دا ٹرانس نیشنل دی، ریلیجیس موٹیویٹڈ، اسلامی موٹیویٹڈ. هر یو ځکه چې دی دا یو خاص ذهن دی، یو بل سره لنک اپ ټپ دی، چې هغوی دا غواړي چې په دنیا کې دی یو اسلامی خلافت.
خبریال مشتاق یوسفزی بیا وایي چې ځینو خلکو مخکې دا فکر لرلو چې له افغانستانه د امریکا او نیټو ځواکونو د وتلو د طالبانو په واک کې لراتللو سره به په پاکستان کې امنیتي حالات ښه شي. خو نوموړی وایي چې له طالبانو په واک کې لراتللو سره پاکستانی طالبان لا نور پیاوړي شوي او په بیلابیلو ځایونو کې بریدونه کوي.
تاسو ګورئ چې 9/11 خو راغلی په امریکا کې،
امریکا را له خپل جنگ د خپل ملک نه ډېر لرې راوړل. خو مصیبت دا و چې پاکستان په دې جنگ کې فریق ونو پاکستان 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 دے اونڈے غٹ مثبت پسر دے پتہ سو تو اس خپل په نظر را دیجی قبایلی سیمو کې ازل بیا چې کم نینو غي زیات علاقے کنټرول کې دی دا کې انتخابات په تنفا چې کم نور نه کې دینو خارونو هټیک تا ګورنمنت سره دی خو په غرونو کې څنګه خلک ناشته
که څه هم د پاکستان فوج وایي چې د وسلوالو خلاف یې مبارزه دوام لري او پکې غنو سرتیرو قرباني هم ورکړې ده، خو بیا ځنو سیډونکو په دې رستیو کې مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې د پاکستان فوج او حکومت د ترګرې خلاف سمه پالیسی نه لري. د 2020 کال د فبروري په میاشت کې د قطر په دوحه کې د امریکا او طالب مشرانو ترمنځ یو تړون لاسلیک شو چې ورته د دوحه تړون ویل کیږي. په هغه تړون کې ویل شوی و چې د افغانستان خاوره به د بل کوم هیواد خلاف نه استعمالیږي او افغان طالبان به له نړیوالو وسلوالو ډلو سره خپلې هر ډول اړیکې شلوي او د وسلوالو ملاتړ به نه کوي. خبریال محمود جان بابر بیا وایي چې د دوحا په تړون کې د سیمې هیوادونه نو شامل او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل په سمه توګه ونه شو او نه هم د دې رستو د سیمې هیوادونو سره سلام مشورې وشوې، نو ځکه تر اوسه په پاکستان کې د ترګرې پیښې مخې ته راسي.
امریکې د فورن د تک د وجنه زما په خیال باندې په افغانستان کې ډېر لوی اړې ګړې جوړ شو او هغه چې کم کار په یو طریقه باندې کېدل په کارو ابي طریقې وشو، هغه اړې ګړې سره د نندا نقصان وشو چې په ټوله سیمه کې په افغانستان کې په پاکستان کې یو داسې بیارامي غونډې ده. زما خپل خیال دا دی چې دا د افغانستان طالبانو ته په کاغذ کې امریکې اوس پارلو او په ټیک طریقه باندې ورسره کېنه ناست، نو طالبان هم ورته تیار نه و. بیا د هغې اثرات چې کوم دي، هغوی که په افغانستان کې په خپل خپل کنټرول دومره زر نه شو کابو کولی، خو هغوی بیا هم امن ومان خو یې کابو کړو، د لارې کوسي جرمونه یې کابو کړو، خلکو سره زیاتی خو یې کابو کړو، خو نور افغانستان خو لا هغه نو په خپلو خپو نه ولاړ. نو د هغې اثر په سیمه باندې هم وشو، هلته هغې سره چې کوم موجود خلک و د نورو ملکونو خصوصا د پاکستان طالبانو هغه هم خپل سرونه روچت کړي.
خو امریکایي چارواکو سواری ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له فیصلې سره د واشنگتن تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې ده. په دې رستیو کې په پاکستان کې د یو شمېر بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان او ځینو نورو وسلوالو ډلو منلې ده. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو دا تورونه هم پوری کړي چې په پاکستان کې د بریدونو یوه وجه په افغانستان کې د وسلوالو ډلو موجودګي ده، خو بیا په افغانستان کې د طالبانو چارواکو دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې هیڅاته د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد د کارولو اجازه نه ورکوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,110 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ لاره هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو وب پاڼه ته هم ورتلی شئ، مشال ریډیو ډاٹ کام باندې، او د مشال ریډیو سره تاسو د ټولنیزو رسنیو له لارې هم ملګری کېدلی شئ.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو سواد ته د سواد په سیدو شریف کې د پاکستان بټر پلای سوسایټي په نوم یو غیر حکومتي ادارې د سکولونو ماشومانو ته د تاروګو یا بلبلکیو چې اردو نوم یې تتلی هم ده په اړه د معلومات ورکولو یو پروګرام پیل کړی دی. په سواد کې د بلبلکیو ته په سواد کې د جنتی مرغۍ نوم هم ورکول کیږي. په همدې تړاو یاد ټولنې د یو شخصي سکول ماشومان او دا غوی استادان د سیمه هغه یو غرته بيولې دي چې د بلبلکۍ لپاره مشهور دي. د ژوو د معلوماتو یا زوالجی په هانوای موسمیاتي بدلون د سیمه د بلبلکۍ یا تاروګو ژوند له خطر سره مخامخ کړي دي. تفصيل د سوات زمون خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د سواد سیدو شریف یو شخصي تعلیمي ادارې تر شلو نه زیات د کونکو سره د استادانو د تیتلیانو اهمیت په اړه واک کړي او خو کې نږدې غرته تللي تیتلی پروانه پر پرکه یا د جنت مرغۍ په اړه د استادانو معلومات ترلاسه کړل.
دوی که پرس کړه د بهر ملکونو نه د انګریزان راځي دلته کار کوي بیا مونږ کې څه کمې لري مونږ ول نشو کولای. خپلو سټیزن ساينسز د کو څنګه چې د دنیا بهتره خلک چې کندې هغه کې ساخلي
تیتلی یا د جنت مرغۍ په اړه عبدالرحمن چې د چانسيب کالج شوبه زوال جی نشپاړه سم کړي وایي چې هغه په خپل تحقیقي مقاله کې لیکلي چې ټول پاکستان کې سلور سوا سلويخت تیتلی قسمونه دي او سواد کې یو سلس قسمونو نشاندهي شوې ده. دی وای
تیتلیانی یا د جنت مرغۍ ولی ضروری دي کمګ سوچو کو نو دا په کلتوري توګه باندې هم ډېر ذاتي او اهم کردار لري. کبو خام ګورو نو دا په کارډونو باندې مطلب وسته شوی وي خلکو د اختر کارډونو یو بل ته لیږل نه پای کې تیتلی خام ښه شامل په وسته شلو په شکل کې شاعرانه بشایره کې بغانو کې سندرو کې د استعمال ډېر ذات سیوا ده. دا خو لټریچر کې او په کلتور کې لکه د استعمال شو خو کوس موږ ساينسي توګه باندې خبرو کو نو د ساينسي اړه د تیتلیانو یا د جنت مرغۍ ډېر ذات اهم کردار ده. یعنی دا د فصل یا د کم زنګلی بوټي ګولونه ته د کم بقا ده د غیر بار دا ډېر زیات اهم کردار ده کوي د یو نبل ته دوه مړي او هغه سر داغو نسل چې کم ده برقراري. خو دین علاوه دا د نور زناور د پاره یو خوراک هم ده ځکه چې دا د پروتین یو ریچ سورس ده او مرغۍ او داسې نور زناور چې کم ده نو په دې باندې حمله کوي او دا د خوراک په تور استعمالوي کم چې د قدرت یو نظام ده.
په معلوماتي واک کې شریک د حشرات یا داسې پرپرکو تحقیق کوونکو استاد د سیدو شریف اذان کرم وای چې تیتلی یا پروانی د طبي چاپیریال لپاره ډیر مهم دي او قسمه قسم ګلونه بوټی خپرولو کې مهم کردار ادا کوي ولی اوس دا ډیر په لویه کچه په ختمېدو دي.
پاکستان چې کم دلاندې علاقې وینو نو هغه کې رورو د کم چې د موسمیاتي تبدیلی ده د سیوا کې به نسبت د سواد نو دا هغه زینه هغه کمې الته سیوا راغلې ده او هغه ټول بټرفلای چې دی دوی بیا هجرت کوي نو دوی چې یو ځکه مثال په تور دوی خوراک یا د نور سره کمې راشي نو دوی هغه زینه هجرت وکي بل زیته لاړ شي خو چې کم هغه بل زیته دوی لاړ شي کله تم دوی ته د خوراک هغه زرای او دا نه ملاوي کې نو دوی سره د دوی آبادی پورا د پوری کمی نو په سواد کې مونږ رورو ګورو نو لکه مختلف د دوی چې کوم هغه داسې بوټي په کم چې دوی هغه اگیا چي هغه بوټي رورو ختميږي مطلب په خلکو کې ایوارنس نشته لکه نن چې کوم د ایونت او د سکول د ماشومانان مونږ راوستي دي نو د مقصد هم دا دی زموږ د واړه چې کوم دي نو دوی کې دا شعور پیدا شي.
واک کې شریک درهم جماعت زده کوونکو عزیر ابراهیم وای چې دوی په باغونو او پارکونو کې تیتلیان ته خوشحاليږي د نیولو هڅې هم کوي. اوس ورته معلومه شوه چې دغه رنگ برنگ تیتلیانې یا پرپرکی ډیر د کار هم دي.
تیتلی کله مونږ وینو نو مونږ ډیر خوشاله شو بل د دې د رنگونو مخکولي قسم دا ډیر خولي جنت مرغۍ وته مو دا چې سړی سین محسوس کوي نو ډیر خوشحاليږي وته. اوس دومون په دې باندې پریکټیکلی پوه کړو چې لکه دا زموږ په ژوندۍ کې څومره ضروری دي د دې کم اهمیت دي. اول خو به زموږ سره د تیتلی د جنت تا مرغۍ ډیر وي وس دا کمې شوې دي په وجه د دې د خلک سپریګان کوي او کم ځنګلات د کټای کیږي دا ونی منی کټ کیږي نو موږ په کار دا دي چې مونږ ګلونو لګو په خپل کورونو کې به بهر ځګونو کې ونی نه لګو د دې سره به دا تیتلی زموږ سره برقرار ساتل کیږي.
د تیتلیانو پوهې واک په محل زکونکو لاسونو کې بینری هم راغستوي وي. واک کې شریک مشران وایي چې د عامو خلکو سره سره حکومتي ادارو ته هم پکار دي چې د چاپیریال طبي وضع برقرار وساتل شي او په بوټو او ګلونو زهرجن سپریګان او دوایانو لګولو څخه ډډه وکړی شي د کومو نه چې د ماحول متاثره کېدو اندېښنه وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کي او د مشال رادیو اپليکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپليکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
دا مشال رادیو دا
باډیوی د مست موسیقي لولولونه د ډکو شیرنو او د اوریدونکو سره د خوندور غپ شپ ونی ز خبرونه هر اونۍ لو مشال رادیو نه